سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خره غلاست ویم پیل د افغانستانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ سیاو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پروند د پاکستان د پوځ په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغه مراسمو ته کړی چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوځ د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوی وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اسرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشي کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پیښې وروسته شخصیت ډیر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کیږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اسرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یو زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شیبو کې لکترلګه 10 کسان ټپیان کړي، لکترلګه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میټرولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبو شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. ټولو مرګونی زلزلہ د 2010 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوی و چې د ریاکټر په کاچې شدت 9 درجه و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبو راپورته شوی یا سونامی رامنځته شو او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړي چې له امله 10 زره کسان مړه شول. او سر له سبا د ډسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه په اړه وی چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کارونکي وپیژني او لرې یې کړي کنه له درنو مو سره به مخشي. د استرالیا صدر اعظم لزوانانو غوښتي چې د خونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډیر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړي، نوی موسیقي زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې تاسو له څه مودې همداسې بندي ښیي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بللي. خو د امریکا ولسمشر بیا په زيلنسکي تازه نیوکې کړي. نور مسایل هم لرو، هله د عملتي هم وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر آسم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قوماندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. پراپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه با مانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا وران ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پلمه دا چه په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبردارۍ ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بند کړی ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندي کړي، اولته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي.
له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسو ول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وای موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشت نور هم وخت ورکړي. د پام کړی له پیښور د ازادي روډیو د مشال څنګه د خبريال شبیر احمد جان رپورټ ته.
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او د داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو وروسته دوی پابندي دغه ټول اسانتیاوی چې حکومت ورته ورکړی دي تر واپس واخلي، چې پکې اوبه، بجلی، تعلیم او د صحت اسانتیاوی شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کیمپونه دي، په دا درې کیمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي کنه، او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی و موږ هلته سکولونه، بی ایچ یوز، ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل، چونکه کیمپونه ډی نوټیفای شول کنه، او سکولز مې ایجوکیشن ډپارټمنټ دا ورکړل، بی ایچ یوز مې هیلث ډپارټمنټ دا ورکړل، څه شي نه موږ خپل واخستل چې کم ډپارټمنټ نو ورسره سرمو دا چکم دا کیمپ والا چکم غادي کنه زمکه دغه چکم د خلکو دی هغه ما غوته د واپسی را شروع کړل. دوی ته مو ویل دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فسیلیټیټ کو، ترانسپورټیشن باور کو او ان شاء الله ستوبه.
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوی ته چمتو دي، خو د یخ موسم کې د ور سره گزاره وکړي شي، ځکه هلته افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي، او بیا په یخ موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید اغا مشال لیډو ته په دې بابلوای
هتا بجلی کټ شو سالټونه لګولې د خدانې په کمپونو نورو کې هغه غوند بوکلاین راوړي هغه د بیخه وېشته مکتبونه چوکۍ وېوړي. خو دا ما دا یقین دی چې حکومت وسره ډیر تشدد نه کار وانیلی، نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې د خلک به اوبو مدل ته گزاره کوي، خو چې دا دوه میشلته تیری شي ډیر ساړه دي، یخنی دا د خل د هلته بیخي نه کور لري نه د کرایي کور پیدا کیږي، نو دوی چې دې ځنه په دې جبر او تشدد باندې وېشتل شي دوی اخر انسان مسلمان خو پری د انسانان خودی دی بچر تاړی.
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړې پاړه اندېښنه څرګند کړې چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کیمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي، او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دوی وایي د کډوالو ستنېدل باید منظم، مرحله وار، رضاکارانه، په عزت، خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 د کډوالو کیمپونه وو چې پکې درې سلوي غیوازې په خیبر پختونخوا کې وو. د مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوی دي، چې له وجې د ټولو کیمپونو نه د حکومت لخوا ورکړل شوی د بجلی، اوبو، ښوونځیو، د صحت مرکزونو اسانتیاوې واپس اخیستو عمل هم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونو افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبري راغندوي، او زیاتې کړه چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستی کیږي او د سیشن په ورځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زيلنسکي چې د دوشنبه په ورځ بیرته لندن او بروسل ته روانې ده، خبري لانو ته د خبري وکړي. ښاغلی زيلنسکي په عین حال کې ټینګار هم وکړ کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې پاره غتړون کې چې هدف د موسکو د نګدي څلور کلن يرغل پات رسول دي روسي ته خاوره وسپاري. زيلنسکي د دوشنبه په ورځ په لندن کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرت سره وکتل. د بریتانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد د اوکراین سره ولاړ دی او کچیرته اوربند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش مرت هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې. د بریتانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع وه. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ هم یو اعلامیه خپره کړه او دا ناسته د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامدار ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشرې ماڼۍ په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زيلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو انتخابو په لړ کې شوې. ښاغلی ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې زيلنسکي تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرح لا لوستي هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین روسي بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په وروستیو بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي و، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1.